ساعت 9 صبح به وقت افغانستان. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. برنامه این ساعت رادیو آزادی به پروگرام زیر آسمان کبود اختصاص داده شده که دیروز به صورت مستقیم نشر شد، اما امروز تکرار آن بنابر درخواست شما عزیزان نشر میشه. ولی در آغاز توجه کنید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سحر لیوال.
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کمک‌های مالی برای افغانستان در کنفرانس آینده در توکیو بر اساس یک سلسله شرایط صورت خواهد گرفت. اداره اراضی افغانستان میگوید در تمام کشور بیش از 4 میلیون جریب زمین غصب شده است و کوفی انان نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه میگوید قدرت‌های بزرگ جهان روی یک پلان جهت انتقال قدرت در کشور جنگ زده سوریه توافق نمودند. با سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. ویگاداس اوشاساکس نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کمک‌های مالی برای افغانستان در کنفرانس آینده در توکیو بر اساس یک سلسله شرایط صورت خواهد گرفت. اوشاساکس در جریان مصاحبه با رادیو آزادی ابراز داشت که کنفرانس توکیو یک موقع برای حسابدهی میان افغانستان و جامعه بین المللی میباشد. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان همچنان گفت اتحادیه اروپا سالانه حدود 1 میلیارد یورو به افغانستان کمک میکند و کمک ها برای چند سال آینده ادامه خواهد یافت. قرار است هفته آینده جلسه به هدف جلب کمک های مالی برای افغانستان در توکیو مرکز ژاپن برگزار شود. اداره اراضی افغانستان میگوید در تمام کشور بیش از 4 میلیون جریب زمین غصب شده است. جواد پیکار رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت که در اتهام به غصب این زمین ها 18,000 تن شناسایی و دوسیه هایشان به لوی سرانوالی سپرده شده است. لوی سرانوالی می گوید آنان دوسیه های غصب زمین را بررسی کرده و برخی دیگران تحت تحقیق قرار دارد. یک مقام افغان می گوید دو افسر پلیس در اثر یک انفجار در نزدیکی یک بانک در گردیز مرکز پکتیا کشته شدند. از قول روح الله سمون سخنگوی والی پکتیا گفته شده است که این مواد انفجاری جابجا شده در یک بایسکل دیروز در نزدیکی دفتر کابل بانک در گردیز منفجر شد که در نتیجه آن یک افسر پلیس و دو فرد ملکی جراحت برداشتند. به گفته آقای سمون، هدف اصلی این حمله به شکل فوری معلوم نشد. گمان می رود تندروان طالب عقب این حمله قرار داشته باشند. ادامه خبرها. کوفی انان نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه می گوید قدرت‌های بزرگ جهان روی یک پلان جهت انتقال قدرت در کشور جنگ زده سوریه توافق نمودند. انان بعد از مذاکرات در ژنو که در آن دیپلماتان ارشد آمریکا و روسیه شرکت داشتند گفت حکومت انتقالی پیشنهاد شده از سوی قدرت‌های جهان شامل اعضای فعلی حکومت سوریه و اعضای اپوزیسیون خواهد بود، ولی تنها در صورتی که همه جوانب روی این مسئله توافق نمایند. این پیشنهاد به طور مستقیم در مورد حضور بشار الاسد در حکومت انتقالی چیزی نمیگوید، ولی هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بعد از این ملاقات گفت که این پلان راه را برای یک حکومت بعد از اسد هموار میسازد. قبل از جلسه دیروز در ژنو روسیه هشدار داد از خواستهای آمریکا و متحدینش مبنی بر کنار روی بشار الاسد حمایت نخواهد کرد. از سوی دیگر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است این پلان قدرت‌های جهان کنار روی حتمی بشار الاسد متحد سوریه را در بر ندارد. لاوروف همچنان گفت مردم سوریه نه خارجی ها باید در مورد انتقال در کشورشان تصمیم بگیرند. محمد مرسی عضو حزب اخوان المسلمین مصر که در اولین انتخابات آزاد آن کشور برنده شد دیروز حلف وفاداریت کرد. مرسی در اولین سخنرانیش بعد از اشغال کرسی رئیس جمهوری در پوهنتون قاهره و وعده احترام به اردوی مصر را داد و نهادی که بعد از سقوط حکومت 10 ساله حسنی مبارک در ماه فوریه سال گذشته قدرت را در مصر در دست داشته است. آقای مرسی همچنان بیان داشت که کشورش تمام توافق آقای مرسی همچنان بیان داشت که کشورش تمام توافقنامه های بین المللی را احترام خواهد کرد. گفته می شود این موضوع اشاره مستقیم بود به توافقنامه صلح سال 1979 مصر با اسرائیل. مرسی همچنان گفت از فلسطینی ها حمایت خواهد کرد و همخوان ختم خونریزی ها در سوریه شد. ترکمنستان میگوید جنجال جاری آن کشور با آذربایجان روی مالکیت یک منطقه غنی از نفت در بحیره کسپین را به ملل متحد راجع میسازد. کاکا گلیدی عبدالایوف وزیر نفت و گاز ترکمنستان در یک اعلامیه گفته است ترکمنستان این معضله را به محکمه بین المللی عدالت در سازمان ملل متحد خواهد کشاند. تنش‌ها روی این منطقه غنی از نفت و گاز بین ترکمنستان و آذربایجان در آغاز ماه جون بعد از آن آغاز شد که نیروهای در حال گزمه آذری یک کشتی ترکمنستان را که به گفته حکومت آن کشور مشغول تحقیقات از این منطقه مورد نزاع بود مانع شد. دو طرف یکدیگر را به اعمال تحریک‌آمیز متهم نموده گفتند از حقوقشان دفاع خواهند کرد. صدر اعظم سابق اسرائیل اسحاق شامیر به سبب یک مریضی درازمدت به عمر 96 سالگی وفات کرد. شامیر که یک عضو حزب راستگرای لیکود بود بین سالهای 1983 تا 1984 و بار دوم بین سالهای 1986 تا 1992 صدر اعظم اسرائیل بود و در جریان اولین جنگ خلیج نیز پست صدارت را به عهده داشت. اسحاق شامیر که در پولند زاده شده بود از اعضای ملیشه صهیونیست بود که قبل از ایجاد حکومت اسرائیل در سال 1948 بر ضد بریتانیا مبارزه می کرد و همچنان قبل از آن که وارد جهان سیاست گردد کارمند موساد یا اداره استخبارات اسرائیل بود. اسحاق شامیر همچنان از تندروانی بود که با دادن امتیازات به فلسطینی ها در بدل صلح مخالفت داشت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با نشر اعلامیه اسحاق شامیر را از بنیانگذاران حکومت اسرائیل و مرد وفادار به ملت عنوان نموده است. و در حالی که قرار است ناوقت امروز تیم‌های فوتبال ایتالیا و اسپانیا در مسابقه فاینال یا نهایی جام اروپا با هم در کیف مرکز اوکراین مقابل شوند، میشل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا اوکراین و پولند را که میزبان مسابقات امسال بودند تحسین نموده است. پلاتینی دیروز در کیف گفت پولند و اوکراین تورنمنت عالی را سازماندهی و میزبانی کردند و این کار آنها فراموش نخواهد شد. به گفته پلاتینی مسابقات جام اروپا که برای اولین بار در دو کشور تحت نفوذ شوروی سابق برای افتاده است میراث عمده را به جا خواهد گذاشت. این بیانیه میشل پلاتینی در حال ابراز شده است که قرار است حوالی ساعت 11 شب به وقت افغانستان تیم‌های ایتالیا و اسپانیا برای دستیابی به مقام اول مسابقات 2012 اروپا در کیف با هم مقابل گردند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو په د ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې زما اسمت ساروان او ظریف نصر سلامونه ومنه. نن په دې بحث کې چې آیا د طالبانو او القاعده په شان د سختریزو ډلو تشدد په نړۍ کې د اسلام د نوم له شکولو سره مرسته کړې او که برعکس نتیجه درلودلې ده، او آیا جګړې د نړۍ په کومه سیمه کې دا ډول ډلو ته کومه بریا په نصیب کړې ده او کنه ده. د مصر د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې د اخوان المسلمین ګوند کاندید محمد مرسي بریالی شو. په ترکیه کې د عدالت او ترقی ګوند دا دریم ځل دی چې د انتخاباتو له لارې واک ته رسیږي، خو هغه دلی چې په انتخاباتو او د خلکو پر رایو باور نه لري او د ولست خوشي پر ځای قدرت او خپل هدف ته د رسیدو لار په تشدد کې ویني، نه په مصر، نه ترکیه او نه هم په کوم بل هیواد کې بریالي شوي دي. د دې علت سره د هغه موضوع ده چې نن له خپلو درنو مېلمنو سره پرې بحث کوو.
بله، تشکر آقای ساروان، شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، مهمانای محترم، السلام علیکم. آقای ساروان، ما با اجازت مهمانای محترم معرفی بکنم. دکتر صاحب محمد حسین جعفری عضو شورای اخوت اسلامی افغانستان و عالم دین هستند. ایشان همچنان الحاج محمد حسن حقیار کارشناس مسائل سیاسی، همچنان در قسمت دوم محترم آقای وحید مجده کارشناس مسائل سیاسی هم با ما خواهند بود. همچنان ما در قسمت اول به 20 دقیقه مولانا صاحب محمد صدیق مصطفی را که رئیس مرکز اسلامی در جرمنی هستند در خط تلفن داریم. متعاقب از او آقا الحاج محمد امین فروتن با ما خواهد بودن. همونطور است؟
بله بله، فروتن سبل حالم چخرا سره. نو د دې لپاره چې مولانا صاحب صدیق الله فدایی چې په جرمنی کې د اسلامي مرکز رئیس دی، کم وخت له بشره دی، اول پوښتنه به مدوی څخه وکړو. مولانا صاحب، اول تاسو ډیر وخت کیږي چې په جرمنی کې اوسئ او د اسلام لپاره کار کوئ، ویل شي چې ورسته لدی چې په اسلامي دنیا کې ځینې افراطی ډلې رامنځته شوې لکه القاعده او طالبان او لشکر طیبه او داسې نورې، لکه ورسته دی په غربي هیوادونو کې لکه جرمني کې دی مسلمانانو مشکلات زیات شوي دي او که کم شوي دي؟
طبعا چې دغه اسلامي مملکتو کې څوک کوم مشکلات دي، دوی د مسلمانانو په ژوند باندې په یورپ کې، په امریکا کې او په غیر اسلامي هیوادو کې یعنی منفي تاثیرات لري، ځکه چې خلک دلته موږ ته په شک او په تردید په سترګه ګوري. زما خپل تجربه دي، زه په اوله کې چې دا دوستانو اوریدونکو ته وکم، زه په ننګرهار کې د نجم المدارس دی مدرسې نه فارغ شوی یم او استادان مې مستیام. په هغې وخت کې په 50 کال کې زما پلار دینی عالم و، هغه کمونستانو په شهادت ورسولو او زم په ځوانۍ کې وم او دغه طریقې دي په اصطلاح دي مقاومت په دی هغه دی وسلوال مقاومت دغه په منګه په فکر کې وی. لیکن کله چې زه جرمني ته راغلم او دلته مې دي خلکو او دی هغه مطالعه وکړه، ما د قران د آیات کله چې ولوستل چې ودعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، نو په دغه ترتیب سره دي خلکو په جبه باندې او دي خلکو په ترتیب سره منګ ورته د اسلام دعوت شروع کو. او په دغه تیرو دیرشو کالو کې 233 نفره جرمنی کې اصلا جرمنی او اصلا د مسلمانان شوي دي، لیکن پس دي نه چې په اسلامي مملکتو کې الجزائر کې دا جریانات منځته راغله چې هلته خلکو د خلکو وینې تویولې یا په نورو اسلامي هیوادو کې، نو دغه شي په خلکو باندې داسې یو منفي تاثیر وکړلو چې د اسلام دعوت یعنې که سړی احسایه والي چې مخکې د دې مسایلو نه د خلکو توجه اسلام ته څومره وه او وروسته څومره وه، یو غټ توپیر لیدل کېږي.
د آقای جعفری سبب از این که عکس العملا حال یک ذره دیگه قسم شد، نظر شما چی هست؟
دین مقدس اسلام دین جهانی است، با ایدئولوژی جهانی، با تفکر جهانی که از آیات شریفه قرآن استفاده می شود که دین اسلام برای یک طایفه و تیره خاص و برای یک منطقه خاص نیامده. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خدا به رسول اکرم می فرماید که ما تو را به عنوان رحمت برای عالمین فرستادیم. و ما ارسلناک الا کافتا للناس. خدا به نبی مکرم اسلام میفرمایند که ما تو را برای همه مردم فرستادیم. پس دین جهانی و تفکر جهانی و اندیشه جهانی، تعامل جهانی را میطلبد. امروز با اعمال افراطی یک چهره خشنی را از دین و دین مداران متاسفانه نشان دادند. ببینید افراط و تفرید در هیچ امر جواب مثبت نمیده. من یک مثال عرض بکنم بعد خدمت شما خواهم بود. ببینید نان خوردن، انسان اگر در نان خوردن افراط بکند این صحیح نیست، مضر برای بدنه. تفرید هم بکند باز این مضر برای بدن است. مثلا محبت کردن به فرزند خردسال، اگر یک چنانچه والدین به بچه های خردسال در ابراز محبت افراط بکند، ای اثر سوء داره بر سر ای فرزند. تفریط هم بکنه باز اثر سوء داره. یعنی به اندازه توان و ظرفیت این فرزند باید نسبت به او والدین ابراز محبت بکنه. بعضی جاها ممکنه با ترش رویی لازم باشه. بنابراین دین مقدس اسلام به وسیله افراطیت، به وسیله خشونت و به وسیله طرد دیگران ترویج نمیشه. بنابراین اگر ما میبینیم امروز در سراسر دنیا خصوصا در اروپا و غرب، چنانچون مولانا صاحب هم فرمودن و بنده هم در مسافرت های متعددی که در اروپا داشتم قبل از حوادث و بعد از حوادث، دید مردم اروپا نسبت و نسبت به دین و دین مدارا تغییر کرده است. یعنی این اعمال افراطی من معتقدم که خود اینم باز یک توطئه است برای اینه که جلوی پیشرفت دین را بگیره. یعنی عده از مسلمانان را به نام دین پیش بیاندازن، اعمال را انجام بدهن، کرداری را بکند که مخالف اصول و ارزش های دینی باشد، برای اینه که جوانان و خصوصا دانشمندان اروپا و غرب به دین رو نیاورند و از دین روگردان شوند. بنابراین شما ببینین خدا به رسول اکرم می فرماین لو کنت فظا غلیظ القلب لانفظوا من حولک. خدا به پیغمبرش می فرماید اگر تو درشت خوب بودی، تند خوب بودی، مردم از حول و حوش تو پراکنده می شدن. یا نبی مکرم اسلام می فرماید انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی فلسفه وجودی رسالت رسول مکرم اسلام و سایر انبیای اسلامی این است که اخلاق حسنه را به مردم برسانند، و رساندن اخلاق حسنه با خشونت سازگار نیست.
حقیار صاحب، ستاسی په نظر دغه دلیسی په افراط و تشدد باور لري دوی کولی شي له دې طریقه واک ته ورسیږي، او آیا کومه نمونه هم شته په نړۍ کې چې دوی حکومت جوړ کړی وي؟
که چیرې موږ په نړۍ کې د هغو جریاناتو تاریخونه وڅېړو چې هغوی واک ته رسېدلی دي او اقتدار ته رامنځته کړی ده، او یا په هغه شرعي انداز باندې وو چې خلافت ته رسېدلی دي، موږ تر اوس پر هیڅ داسې نمونه نه وینو چې هغوی دې په تشدد، هغوی دې په سخت درزی باندې، او هغوی دې په داسې انداز سره چې هغه د یوازې وژنه او یوازې تړون او یوازې وهمه ډبون وي په دې سیستم باندې کامیاب شوي وي. د اسلام مبارک دین دا د حلم دین ده، دا د نرمۍ دین ده، دا د عاطفې دین ده، دا د صمیمیت دین ده، دا داسې یو دین ده چې په چارو کې په حکومت کې د ولس په ګډون باندې باور لري. که د راشده خلفاو تاریخ ته وګورو، که قرآني نصوص وګورو، که نبوي احادیث وګورو، که په زغرده ویو که چېرته د حضرت پیغمبر اکرم ژوند د هغه صورت او سورت وګورو، د هغه زمانه وروسته د راشده خلفا تر وخته پورې هر نظام چې موږ ګورو، یو نظام هم په تشدد باندې، په سخت درزی باندې او په داسې انداز باندې چې هغه د نرمۍ نه جدا وي، په دغه ترتیب باندې یو نظام هم حکومت نه دی راغلی. د اسلام مبارک دین په دې باندې ټینګار کوي چې تاسو چې مبارزه کوئ، دا مبارزه به په نرمۍ باندې وي، دا به په عفو باندې وي، دا به په ګذشت باندې وي. دا مبارزه باید په داسې انداز سره وي چې په حکمت سره وي، په موعظې سره وي، او تاسو باید د هر کار نه وړاندې د هغې کار په لاره چارې وسنجوئ، په دې ترتیب سره چې تاسو تنفر رامنځته نه کوي. حضرت پیغمبر اکرم به همیش په دې باندې صحبت ټینګار کوي چې تاسو اساني کوئ، سختي مه کوئ، زیره ورکوئ، خلکو د نفرت سره مه مخ کوئ. نو کوم وخت چې موږ ته امر شوی ده چې موږ په هر کار کې اساني وکړو، د حکمت نه کار واخلو، د موعظې نه کار واخلو، نو دا د بریا چانس ده، دا د بریا طریقې دي. او اوس هم موږ وینو هر سیاسي جریان، هر دینی جریان، حتی هغوی چې د حکمت نه کار اخیستی، هغوی چې د موعظې نه کار اخیستی، هغوی چې د کار هر برخه ته فکر کړی ده او په ډیر درایت سره، په کفایت سره پرمختګ کړی ده، نو هغوی کامیاب شوي دي، هغوی ارمان او هدف ته رسېدلي دي. او برعکس هغه جریانات چې هغوی د تشدد نه کار اخیستی ده، حکمت نه کار نه دی اخیستی، د نرمۍ نه کار نه دی اخیستی، او غوښته چې په ډیر کم وخت کې ځان هدف ته ورسوي، او هغه هم د تورې او برچې په زور، هغه هم د خشونت په زور، او هغه هم په دې ترتیب سره چې د خلکو زړونه د دین نه تور کړي، د قرآن نه تور کړي، د اسلام مبارک دین چې دا د اسانتیا دین ده، دا د رحمت دین ده، دا هر اړخ مرکز دین ده همه جانبه دین ده په دې دین کې د انسان خصوصه چې د انسانانو چې د حیواناتو حقوق هم پکې مشخص شوی دي او دا هر څه د پام وغورځوي یوازې د تور برچې په زور باندې کامیابی ته ورسیږي دا سجرنات د تاریخ په اوږدو کې هیڅ نمونه مو سره نشته چې هغه د کامیاب شوی وي هغه د واک تر رسیدلې وي او هغه د کوم هدف تر رسیدلې وي هر جرن چې په دغه طریقه باندې ګام اخیسته ده هغه د ماتې سره مخ شوی دي او وجود هم دوام نه دی کړی بل اخره نه یوازې دا چې ځان ته ګټه نه ده کړې بلکې دین ته وطن ته په مجموع کې هغه هدف چې د کوم هدف لپاره یا د کوم ارمان لپاره دوی د کوم ارمان دوی د یو هغه دایې ته هم توان رسولی ده.
مولانا صاحب فدایی، مسئله سوال اساسی دی چې در خود مسئله اسلام فکر میکنیم ما شما هیچ مشکل نداریم، کل گپ سر مسلمان ها، یعنی ما مردم هستیم که چطور عمل میکنیم و این باعث از این میشه که باعث خوبی یا بدنامی. اگر ما خود خوب نگاه کنیم مردم میگن والله مسلمان ها چقدر خوب مردم هست، اگر ما خود بد نشان بدیم میگن مسلمان ها خراب است. از او خاطر یک تفکیک شود،
باید یک تفکیک شود با اساس اصول اسلام و عمل کرد مسلمان ها.
بله.
ما به یک جهان بسر میبریم که متاسفانه مسلمان ها و امت اسلامی در یک انحطاط فکری و در یک چیزی رکود اقتصادی و بسیار مسائلی دارن و همو پر که شاعری گفته که اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. ما اسلام به ذات خود تفسیر و چیز میکنیم که آیا منافع ما، بلکه منافع امت و منافع دین و او که اسلام مرکزای علمی قرطبه و دمشق و بغداد و تاشکند و بخارا و دلی ای را داشتن و یک چیزی برای بشریت عرضه کردن. ما فعلا در جهان مشکلی داریم که یک نمونی کشور اسلامی را نداریم، یک نمونی عملکرد اسلامی را نداریم که برای مردم بگوییم اینی جامعه اسلامی است، اینجا حکومت اسلام است، اینجا رشوت نیست، اینجا خیانت نیست، اینجا کشتن بیگناه و حدر خون نیست. این مسائل ما امروز برای جهان ارائه کده نمیتانیم و این اساس که ما بین قول و عمل ما فرق بسیار زیاد وجود داره. چیزی را که میگوییم و را عملی نمی کنیم و این مشکل عمده ما طفل ما از متفوریت به دروغ عادت میکنه، وعده های خلاف را میدیم. این مسائلی است که امت اسلامی را به این مسائل دوچار کده و ما امروز میگیم که دنیای اسلام اگر لبنان است، اگر افغانستان است، اگر پاکستان است، اگر الجزایر است، اگر مصر است، میتانند به بسیار مسائل خرد و ریزه دوج خون هزارهای انسان در حالی که قرآن برای انسان عرض گذاشته خلیفه خدا و خون ریختن یک مسلمان بیگناه که است که عرش معلی را بلرزان می آوره. این مسائلی است که در جامعه های اسلامی مردم در مقابلش بی تفاوت است و قول و عوان ما جاست که
یادانگی نداره. تاسی اول چه په جرمنی کې نور خلق اسلام ته دعوت وی، کله چې تاسی نور خلق اسلام ته دعوت وی، کله لا تاسی سره څخه داسې پښتنه نه ده شوی چې مسلمانان ولې ځانوژن کې حمله کوي، ولې خلق وشنی یا ولې بمونه چوي؟
دا خبره خو حتمن مطرح کیږي ځکه چې دا غبه د اسلام د صدر نه مثالونه لرو. مسلمانانو که په جنگو کې شوی دي دغه انتحاری عملیات کی دی یو مسلمان ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة او یو زکی ځان هلاکت ته غورځول مسائل، یعنی د ژوند کې دی د ژوند اخستلو ورکول د خدای کار دی. په دې مسائلو کې مداخله کول موږ دغه خلکو ته ویل چې د اسلام اصول دغه اساسات دي، لیکن دا چې زما عمل چې دی څنګه دی او د بل مسلمان عمل څنګه دی تاسو دا تفکیک وکړئ چې اسلام څه دی او د مسلمان عمل څنګه دی. هغه چې د ما کلتور کې ده په پښتو کې دی یا په نورو رواجونو کې دی هغه بیل څه دی. اسلام کې دی اصول دي، هغوی وایي چې ان الله لا يحب المعتدين واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. اني څه مسلمانانو ته د اصلاح د انسانیت د ماحول د ساتلو د ځمکې د اعمار وظیفه ورکړې ده او انسان د خدای خلیفۃ الله دی. لیکن دغه چې دی فرق نه کېږي او مونږ دغه مسله د خلکو سره مطرح کوو چې تاسو زما په عمل باندې قضاوت مه کوئ، تاسو د اسلام اصولو او هغه اصلي مراجعو ته مراجعه وکړئ چې هغه قرآن او سنت دی او د هغې په پوهه باندې ځان پوه کړئ
د سیاسي چارو کارپو شغله وحید مجده هم راغی دوی ته مرکلی وای.
خوش آمدین آقای مجده.
مجده صاحب، ولی په اسلامي نړۍ کې یو شمېر ډلې په تشدد باور لري او فکر کوي چې له دې لارې خپلو هدفونو ته رسیدای شي؟ خو یو
اوله خبره دا ده چې هغه حالت چې موږ اوس ورسره مخامخ یو دا د شوروی اتحاد پرزیدون و وروسته حالت دی، یعنی هغه وخت چې د امریکا او شوروی اتحاد ترمن سور جنگ روان وو، په هغه وخت کې هغه بل اجابات وو، هغه وخت هم دغه امریکا ډلې تقویه کول دي لپاره چې وجنګیږي، او نن بیا بل خبره کوي چې دغه جګړه چې په خوا شوی هغه پریده اوس بل دوران راغلی ده. زه دا وایم چې دا همدغه د سور جنگ له دور څخه پاتې شوی سه مفکورې دي چې تر اوسه پورې هم موجود دي. هغه حالت وس راغلی دي سو کال د مخه داسې نه وسول سي د مخه تاسو ولید چې په الجزائر کې مسلمانانو د انتخاباتو لپاره څخه دی رائے تر لاسه کړ او بیا دوی سرکوب شول، دوی ته د دوی پرې نه خودل شو چې قدرت ته ورسیږي له سولایز لارې څخه دوی قدرت تر لاسه کی، او همدا امریکا د هغه د همدا رژیم څخه چې په قوت سره خلک زپل د دفاع وکړه. په ډیرو هیوادونو کې همدا اوس هم سرکوبګر رژیمونه موجود دي چې امریکا له هغه څخه دفاع کوي. تاسو وګورئ په ازبکستان کې چې پاندیجان کې کوم جنایت وسوه، له هغه وروسته امریکا یو څه وخت ځان قارونی و بیا وروسته ازبکستان سره روابط ټینګ کړ. اوس زه دا ویل غواړم چې په یو هیواد کې ولې دا دوګونی سیاست باید وي، ولې په مصر کې مثلا دغه سی یو حرکت راغی، تاسو وګورئ او یا کال اخوان المسلمین په مصر کې وو، دوی ته ولې اجازه نه ورکول کېده؟ اولی امریکا هغه وخت چوپ خپل پاتې وو، دوی دا حق نه درلود چې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
او همدغه پالیسی همدغه تشدد مسلمانانو ته ګټه رسولې ده او کې تاوان رسولې ده.
ګوره په هغه وخت کې چې دوی ته اجازه نه و چې باید په سیاسي قدرت کې دوی یعنی سیاسي قدرت ترلاسه کړي، هغه مجبور شول چې تشدد مخه کړي. او اوس چې دا فرصت برابر شوی ده، تاسو وګورئ عبدالحکیم بلحاج په افغانستان کې وو، همدلته موږ سره وو، اوس دا تللی ده او په لیبیا کې د مجاهدینو قومندانی کوي، د هغه کسانو قومندان دي چې هغه د قذافی په ضد وجنګېده او یو دیموکراتیک نظام ته لاره ورکړه. نو دا څه معنی لري؟ معنی دا دی چې کله چې ته یو قوم یو ګروپ ته زپه او هغه ته اجازه نه ورکوي چې د مشروع لارې څخه د سولیز لارې څخه قدرت ته ورسیږي، هغه مجبور دي چې وسلې ترلاسه کړي. نو دا چې مجبوریت لمنځه لاړ شي، بیا هغه وخت داسې مشکل نسته. تاسو وګورئ همدغه اخوان المسلمین په منځ کې څو ګروپونه رامنځته شو. ځینو کسانو دا ویل چې تاسو باید صبر وکړئ، او ځینو لکه جماعت الجهاد دوی په وسلو لاس پورې کړ، انور سادات قتل کړ. نو دغه سی کار چې کیږي د استبداد په دلیل کیږي، چې استبداد په یو هیواد کې حاکم وي هغه خلک مجبور دي.
خبرې کوي، لیکن اصلا سوال همدا و چې دغه دوه ډلې تاسو چې د مصر یادې کړې، یعنی د کومې لارې بهتره وه، کوم یو هدف ته صحیح ورسېدو؟ په انتخاباتو کې دواړو ډلو برخه درلوده، لیکن هغوی ته چم رایه ورنه کړه. یعنی تاسو له دې سره موافق یاست چې د هغوی لاره سمه نه وه؟
ګوره چې فرصت مساعد شو، دا خود خلکو زور بو، خلک پاسیدل او ویل چې موږ نور دا استبداد نه منو، دا وجنه نه منو، د خلکو زپل نه منو، او باید د دیموکراتیک لارې څخه باید دا قدرت هغه چاته ورسیږي چې خلک غواړي. لاغه نو وروسته دا مشکل حل شو. په هر ځای کې چې دغه سیاو حالت رامنځته شي، زه فکر کوم چې هیڅ د سلیوانی نه دی چې د آسان لارې څخه، د دیموکراتیک لارې څخه، د خلکو د رای لای لار څخه دوی ته دا فرصت میسر وي چې قدرت ته ورسیږي او بیا هم دوی وسلې ترلاسه کړي. زه یو قسم راپیاد شو یو د نېشنل عوامي پارټي او مشر دا قصه کوله چې یو د افغان مجاهدین یو مشر ته ورغلو هغه وخت د البته سو لاسیزم دمخ خبره ده هغه وخت چې ډاکټر نجیب الله د پرزیدو په حال کې وو د ویل چې مونږ لاړو هغه مشر ته سره خان عبدالولی خان سره او هلته چې مونږ خبره وکړه و ویل چې ورته چې دغه مشر غواړي چې خپل قدرت ډاکټر نجیب غواړي چې قدرت څخه لري شي او غواړي چې دا قدرت تاسو ته وسپاري. دا رهبر مونږ ته ویل چې مونږ کودتا کوو مونږ پونه شو چې د دنه وته خان عبدالولی خان ما ته ویل چې خان دا د مقصد څه بود د کودتا څخه. ما ورته ویل چې دی غواړي چې دغه تخته نسکوره کی تخته ورته کی دی په جواب کې راته ویل چې دا څومره به عقل خلک دی هغه وایي چې قدرت سپارم او دی وایي چې مونږ جګړه کوو. داسې خلک په مونږ کې هم وو په مونږ کې هم ستدي چې اوس هم داسې فکر کوي خو چې دیموکراتیک لاروی چې د آسان لارې څخه د خلکو د رائے لارې څخه مونږ وکولای شو چې دا مشکل حل کو نو هیڅ چا داسې لیوانای بنې دومره کمقل بنې چې وسلې ته لاس کی او غوړي چې د زور لارې څخه قدرت ته ورسیږي. دا کسان چې دا کارونه کوي دوی امکان لري چې واړه ګروپونه وي چې د خلکو څخه دوی مایوس دي او فکر کوي چې خلک دوی ته رائے نه ورکړي هغه کسان بیا بیل خلک دي هغه باید د یو هواد د عمومي یعنی هغه څخه لری وساتل شي او باید هغه سره ونشمرل.
بل ډیر مننه ډاکټر صاحب جعفری تاسو په دې برخه کې څه وایس هغه دل چې له تشدد نه کار اخلي له شغل مجد سره موافق یاست چې حقوقي تموقع نه د ورکړی شوی حقوقي ته د اجازه نه د ورکړ شوی چې په انتخاباتو کې ګډون وکي او کله قدرت ته هم د رایو لکه الجزائر کې چې رایو وګټلې او قدرت ترلاسه کړې دي نو بیا هم قدرت ترې اخیستل شوی دی. فکر کوي هغه خلک چې انتحاري حمله کوي جنگ کوي او بمونه غورځوي حقوقي ته واقعا موقع نه د مساعده شوی د سی فرصت نه دی ورکړ شوی او کنه دوی پر حال په تشدد باندې اعتقاد لري.
واقعیت امر یې که اگر چنانچه قدرت های استعماری دست از سر ملت های مسلمان بردارند و ملت های مسلمان را به حال خود واگذار کنند که مردم سرنوشت خود را به دست خود تعیین کنه، به هر کسی که رأی داد، اگر مردم خواست به رهبران گروه های افراطی رأی بدهند ما به همون رأی باید احترام بگذاریم و اگر مردم خواستن به رهبران معتدل و میانه رو رأی بدهند یعنی ملاک و ضابطه و میزان رأی مردم باشه. شما ببینید در مصر حکومت استبدادی بیش از 3-14 حکومت میکرد مورد حمایت غرب و استعمارگران بود، در تونس همین داستان بود، در لیبیا همین موضوع بود، در یمن همین موضوع بود، در خیلی از کشورهای آسیای میانه و خاور میانه و خیلی از کشورهای اسلامی همین جریان بود. من معتقد هستم که ای دستهای پنهان و آشکار دشمنان اسلام هستند که گروه‌های افراطی که در خدمت سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی هستند برای اینی که چهره دین و اسلام را خشن جلوه بدهند و مردم را به نظم نوین جهانی که اونا میگن یا به دهکده جهانی دعوت کنند. ای یک بحثه. بحث دوم این است که حالا اگر زمینه برای اینی که ما بیاییم رأی خود را بدهیم زمینه برای دموکراسی اسلامی نبود، آیا ما دست به خشونت بزنیم؟ آیا ما دست به افراطیت بزنیم؟ ما به وسیله خشونت باز ملت‌های مستضعف را که تحت سلطه استعمار هستند اونها را به خاک و خون بکشانیم؟ یعنی در بینش یک راه معقول و منطقی وجود داره. امروز در افغانستان با همه همین مطالبی که همه مردم و شنوندگان عزیز و متدین و دیندار ما میفهمند همین وضعیت است، ولی خب باز یک روزنه هست. ما می توانیم به وسیله آراء خودمان تفکر و اندیشه خود را به پارلمان بفرستیم، انتخاب کنیم، انتخاب شویم،
اما نه اینه که واقعیت امرش اینه که انمی گروه های افراطی نه دلشان به حال دین می سوزد، نه دلشان به حال اسلام می سوزد، نه دلشان به حال وطنشان می سوزد، بلکه اونها آله استعمارگران و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی هستند که همی غرب اونها رو به وجود آورده است. انمی قدرت استعماری دنیا اونها رو به وجود آورده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، مجدداً السلام علیکم به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما، می سوال ماست که آیا گروه های افراطی چون القاعده و طالبان به شهرت اسلام کمک میکنن یا صدمه میزنن؟ و مهمانای محترم ما در استودیو کابل، دکتر صاحب محمد حسین جعفری، عضو شورای اخوت اسلامی افغانستان و عالم دین، محترم الحاج محمد حسن حقیار کارشناس مسائل سیاسی، همچنان محترم آقای وحید مجده کارشناس مسائل سیاسی هستند.
شغل مجده صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې تشدد اسلام ته و مسلمانانو ته ګټه رسولې ده او کنه؟ مخکې تاسو په عواملو خبري وکړې.
بله، عرض کوم چې بدون تردید خشونت چی از طرف مسلمان ها شود، چی از طرف غیر مسلمان ها شود، هیچ کمک به یعنی به وجهه او مکتبی که از خشونت استفاده میکنه به کمک نمیکنه. اما در بعضی کشورها، در بعضی مکتبها خشونت سبب شده که اونا به حکومت برسن، مثل که در اسرائیل ما میبینیم. اما با توجه به ای که در این اواخر ما شاهد بیداری اسلامی هستیم و شاهدی هستیم که در اینجا مرحله جدیدی را ما شاهد هستیم که از راه رأی مردم، از راه تلاش در جهت خدمت بیشتر به مردم میتوان مردم رأیش به دست آورد و به حکومت رسید. من یکی دو سال پیش سفری به ترکیه داشتم و با بعضی از اعضای حزب حاکم صحبت کردیم، با دوستانی که در اونجا بودن. برای ما بسیار این تجربه جالبی بود. مثلا من در بعضی موارد مسائل را دیدم که از اونا پرسیدم این کارهایی را که در اینجا هست شما در موردش تبلیغ نمی کنین و مردم را در این رابطه بیدار نمی سازین. در این رابطه من یک نظر داشتم. یکی از دوستا برای ما بسیار یک حرف جالب زد. او گفت که وظیفه یک حکومت اسلامی بردن مردم به دوزخ یا به جنت نیست. یک رهبر مسلمانی وظیفه را نداره که کل مردم مسئولیت داشته باشه که به جنت ببره. اما راه ما این است، وظیفه ما این است که به مردم خدمت بکنیم. وقتی که ما به مردم خدمت کردیم، ما نتیجهش دیدیم. مردم به ما به خاطر خدمت ما رأی دادن. به خاطر ای که ما مسلمانان خوبی هستیم، در ابتدا به او خاطر به ما رأی ندادن. اگر ما هر روزم به مسجد می رفتیم اما به مردم خدمت نمی کردیم، از رأی مردم بهره‌مند نمی شدیم. پس خدمت کردن به مردم یک اصل است که اسلام ایرا میگه که بهترین مردم کسی است که به امنوی خود خدمت میکنه و ما همی کار کردیم و در نتیجه امروز مردم به ما رأی دادن و ما به قدرت رسیدیم و گروه های بسیار قدرتمندی در اینجا بودند، جهت های قدرتمندی بودند که در برابر ما میخواستن عکس العمل نشان بدن اما نتانستن چون مردم با ما بود.
در من اکثر و اوریدون کو لیکلی دی چه دی طالبان و القاعده خشونت دی اسلام نوم ته ضرر رسولی دی. حقیقت سب تسهیل لدوی سره سمره موافقی است.
من باید هر جریان اغا د اسلام د مقدس دین پر انا کی و پیژن اردبی کو دین قران شریعت دابت په اشخاص باندې ونی پیژنو سمره چې د طالبان په اجراءات او کړن پر مربوطه ده د شک نشته چې په هر نظام کې په هر صف کې ممکن ځینې کسان د نور نه د خبرتي کړو د خوننن وزي چې د هغه صف او د هغه جریان نه د برنامه به سوګرځي د طالبان صف مو د دوی د جریان لري پرخ جریان ده چې د تورخم نه تر حیرتان پر د نیمروز تر بدخشان پر افغانستان جګړه کې شک نشته چې ځینې کسان به کې د نور خنورنوتی به دوی بدنامه کې.
آقای جعفری، همین شدت عمل از طرف گروپ های اسلامی را اگر ما مقایسه کنیم، وقتی که انقلاب اسلامی در ایران شد یک احصایه های بودن که مثلا در آغاز اگر 80% مردم ایران اگر در طرف دیندارها استاد میشدن و در ترکیه 20% اگر در طرف دیندار استاد بشن، آله برعکس شده که 80% در ترکیه مردم طرفدار دین و ایگپا هستن، مثلا مسجد پر است. اما در ایران که نفرام میان آله، یا میگن ما یک میگن ما شکر مسلمان هستیم، مگر ما خاطر این ازین مولای که رهبرای ماست، این از خاطر این ازین ما پت میریم به بیت خواندن مثلا رقص کردن و ترکیه. آقای جعفری نظر شما چی از این مورد؟
واقعیتش اینه که من در اول بحثم عرض کردم که افراطیت معلوله، علت معلول هر چی که باشه ما باید علت را بررسی کنیم، علت را باید از بین ببریم. در هر صورتی در دین مقدس اسلام افراطیت به این شکلی که امروزه در کشورها رایج و مرسوم است، این قطعا مورد تایید دین نیست. علتش زیق بودن فضا، وجود نیروهای استعماری، هر چی که باشه، یعنی افراطیت در هیچ امری جواب مثبت نمیدهد. افراطیت ما مسلمان ها جوانان غیر مسلمان را از دین گریزان میکنه، کسی به دین رجوع نخواهد کرد. یک چهره خشن و زشت از مسلمان ها در دنیا و در روابط بین الملل به هر حال ارائه خواهد داد که این در مجموع به نفع دین نیست. این یک بحث. بحث دوم، ما باید بیاییم زمینه را برای دموکراسی و به اصطلاح اینه که به رأی مردم، یعنی یک زمینه ای که ما بیاییم ریشه های افراطیت را خوش کنیم. تا زمانی که اختناق وجود داره، تا زمانی که سانسور وجود داره، شما ببینین در سراسر دنیا میگه حکومت های دموکراسیه، در انتخابات میگه زن یا مرد هر کس که انتخاب میشود و به عنوان به اصطلاح کاندیدا هست، هر چی که رأی بیشتر برد او میشه به اصطلاح منتخب. اما در کشور ما میگه دموکراسی اینه که یک سوم یا یک چهارم حتما در پارلمان باید از زنان باشه. ما باید
کار کرده او دموش پر وطن که مسئله داده چه باید، چون پا افغانستان که شزی هم دیر شزیم پخپلو حقونونو دی خبری او نارینه هم هم دستی نو بیننده یو کار کرده دی دل پاره چه یو دول توازن
باید رایچ نه خلق باید روشنکو، یعنی باید ما مردم را آگاه کنیم، جهت بدیم تا زمینه برای دموکراسی فراهم شود. بنابراین ما باید کاری بکنیم که ریشه های افراطیت را خوش کنیم. ریشه های افراطیت در همین است که وقتی زمینه برای ابراز عقیده به شکل مسالمت آمیز نبود، این انسان خواسته و نخواسته به طرف به اصطلاح افراطیت می رود، که افراطیت هم به خودش ضرر می زند، هم به دینش ضرر می زند، هم به ممکنه مثلا به سایر مسلمان ها هم ضرر بزنه، نتیجتا ضررش به اسلام متوجه به دین خواهد.
سلامت و سیر دیر منن. مخی مجد صاحب ویل چه دی غواړي چې دی القاعده په ارتباط خبري وک. مجد صاحب مهرباني وکئ تاسو نظر بو ورو.
عرض کنم که از زمانی که روسا به افغانستان تجاوز کردن از سال 1358 به بعد، تعداد زیادی از جوانان عرب به افغانستان آمدند، به پاکستان آمدند و از وجه به افغانستان به عزم جهاد. در اون زمان هیچ کس اینا را نگفت که شما تروریست هستین، شما چرا به اینجا میرین، بلکه در اون وقت یک ضرورت بود. ضرورت به این خاطر بود که کشورهای نفتخیز عرب میخواستن که امی کسانی را که افراطی هستن و احساسات اسلامی دارن و امکان داره که در آینده مشکل برای خود رژیم ها ایجاد بکنن، اینا را به یک جای بفرستن که اگر کشته هم شدن در اونجا مسئله نیست و اگر در اونجا ماندن هم به هر حال از مناطق نفتخیز باید دور باشن. این جوانا را هیچ کس جلوشان در روز زمان نگرفت، بلکه برعکس تشویق شدن و خود امریکایی ها هم اینا را تشویق کردند، چرا که آمدنشان به پاکستان بدون اجازه امریکا نمیتونست باشه. سلاح هایی که به اینا داده شد، حتی تا به استینگر برشان داده شد در روز زمان، اینا چیزهایی است که ما یعنی پیش نظر خود ما گذشت که اینا مسلح می شدن، می آمدن و حتی جبهات کاملا مجزا از مجاهدین هم به وجود آوردن. در اون زمان چیزی به نام القاعده وجود نداشت، همین مکتب الخدمات بود و شهید عبدالعظام که این مردم می آمدن و به این ترتیب فرستاده می شدن به جوابات جنگ. در اون زمان القاعده فقط یک دفتر لوجستیکی بود برای چند خانه که در پشاور بود، که برای خانه هایی که جوان ها می آمدن در اونجا، جوان های یمن مثلا، از عراق، از مصر، از هر جایی، و اونجا فقط مواد می فرستادن، اونا را یعنی مراقبت می کردن این خانه ها را. در اینجا کدام مفکوره سیاسی در زمان اصلا وجود نداشت. به هر حال این حالت دوام کرد تا زمانی که اتحاد شوروی حاضر شد که تا قرارداد ژنو امضا کنه و بعد از او ثابت شد که دیگه روس‌ها میخوان از افغانستان براین و آمریکایی‌ها احساس کردن که اتحاد شوروی دیگه در حال فروپاشی است، در آستانه فروپاشی است، دیگه خطری برای دنیای غرب نیست. در اینجا یک بازار بسیار بزرگ در برابر دنیای غرب باز شد که او سر تا سر شرق اروپا بود و آسیای میانه. در اینجا بود که ناگهان ما دیدیم که در پشاور بر علیه همین عربهایی که در گذشته اینا اصلا با اینا کسی کار نداشت، ناگهان حرکتای شروع شد و اینا رو به نام تروریست شروع کردن به دستگیر کردن و بعد از او فشارهای به اینا وارد شد که اینا برن از پاکستان خارج شون و برن به افغانستان. اینا میخواستن که بیاین برن به کشورهای خودشان، از اون کشورهایی که آمده بودن، اما کسی به اینا اجازه نداد. بالاخره دولت سودان، چون فشارها بسیار زیاد شد، دولت سودان در اون زمان حاضر شد که اینا رو ببره به سودان و تعداد تیاره فرستاد و اینا رو برشان پاسپورت داد و بردشان به سودان. اسامه بن لادن هم به سودان رفت بعد از کشته شدن عبدالعظام. و اونا وقتی که به سودان رفتن در اونجا اصلا کار یعنی کدام عمل خشونت آمیز انجام ندادن، بلکه شروع کردن به کارهای ساختمانی در سودان. در اینجا دوباره امریکایی ها فشار وارد کردن به سر دولت سودان و کارهای صورت گرفت در افغانستان که تا اسامه بن لادن پس به افغانستان بیاید و این کسایی که در اونجا بودن دوباره برگردن به افغانستان. فشارهایی که بر سودان وارد شد، در این کار ما شاهد بودیم که حکومت مجاهدین هم در این کار دست داشت. تیارهایی که رفت از کجا رفت؟ از همین کابل رفت و اسامه بن لادن فامیلش و دیگرها را و اینجا آورد و بالاخره هم بعد از تحولات 11 سپتامبر دکتر عبدالرحمن که در این کار دست داشت و هم کشتن که هیچ کس نفهمه که چی شد در اون زمان. به هر حال اینا وقایعی است که پیش نظر ما گذشت و اصلا چیزی به نام القاعده وجود نداشت. اینا وقتی که فشار آوردن که باید اینا برگردن به افغانستان، از مناطق نفتی دور باشن، مشکل برای دنیای منافع غرب به وجود نبیارن در اونجا، هنوز هیچ اصلا خشونت نبود. همی استبدادی که در این کشورها بود، همی مصر، یک نفر آمد در آغاز کار در سال 58 بود که دکتر کمال سنانیری آمد به افغانستان و بین جمعیت و حزب یک مشکل ایجاد شده بود، امور حل کرد. وقتی که رفت در مصر همی دستگیر شد و بدون محاکمه کشتنش.
مجده صاحب، معلوماتی که شما ارائه میکنیم بسیار جالب است. منتها از مولا نسرین صاحب میگن پرسان کردن که امروز باران میباره یا نمیباره. گفته والله در اینجا دو روایت است، نظر به بعض روایت ها میباره و نظر به بعض روایت ها نمیبارد. چیزایی که مثلا ما شنیدیم اسامه بن لادن در اوج پادشاه عربستان و اینجا را رژیم میخواست تغییر بده و اونجا انقلاب کنه و گپا را خراب کنه، یه که سرش دنیا را تنگ کرد، یه جای برند جهان عرب نمون، مجبور شد به افغانستان آمد. اینو یک موضوع را طرح میکنن.
اسامه بن لادن
خبر صرف بن لادن نده، بلکه ددری اگر مشاور خبر ددری عبدالعظام
مثلا اگر ما سرزی گپ اگر استاد شویم، این یک موضوع جالب است که سرزی علایده یک روز یک برنامه وسیع بگیریم. حالا مجلس بیا این سر از این خود مسئله طالبا و القاعده، اگر اینا اگر یک گروه منظم و خوبی گپا باشن، غیر از خودکشی و انتحاری دیگر الترناتیف ها را نمیگن. مثلا اگر ما بسر قدرت بیاییم، مثلا اقتصاد شما را خوب میکنیم یا ظلم و ظالمی را از بین میبریم، یک پلان های دیگر را یاد تره نمیکن غیر تشدد از یا ما میشنیم. سبب از این چه؟
شما ببینید در سال دو از شما از آقای کرزای برین یک خبرنگار روان کنین، من یک گپ از خود طالبا شنیدم. شما در سال 2001 در شاولیکوت قندهار طالبا برای آقای کرزای چی گفتن؟ برش گفتن که ما بر علیه تو نمی جنگیم، خارجی ها آمدن در اینجا می خواهن افغانستان رو درست کنن، اگر این کار رو می کنن کار بسیار خوبی هست، منتها ما از تو می خواهیم که دو مسئله را از پیش خواسته بودن که خودش هم شاید اقرار بکنه به می که چی از ما خواسته بودن. گفتن که یکی در مسئله شریعت و دوم موضوع زندانی های ما.
نه.
دیگه رفتن و از سنه غایب شدن، اونا قصد جنگ نداشتن. همین خارجی آمدن خانه مردم تلاشی کردن، مردم به تنگ ساختن تا مردم مجبور شدن که برن و به خشونت دست بزنن. هگنه کجا بود تا سال 2003 رو یپا نبود؟ شما بپرسین از کسایی که در اون زمان در افغانستان بودن و کار کردن و حتی از خارجی ها. وقتی که اینا زمینه را بر مردم تنگ کردن، اینا آمدن خانه های مردم تلاشی کردن، قماندان های بدنام در والی های بدنامه در اون مناطق مقرر کردن. شما ببینید یک والی را اینا در یکی از والی های کمیال هم هست در همین شهر کابل بیکار است، این روان کردن در فرا به عنوان والی. یه آدم هر روز صبح، شما ببینید در یک جای مثل فرا هر روز صبح یک پتلون کوتاه میپوشید، یک سگ هم کتیش و یک واکمن هم در گوشش در اونجا میدوید در سرکای فرا. و مردم آخر رفتن پیش کرزه که ولی از خودم ما را از شهر زیادم خلاص کو. اینا اصلا نمیفهمیدن که در افغانستان چی کنن و در نتیجه کل مردم اینا خودشان در کوبلا کردن، خودشان این خشونت.
خب این یک موضوع جالب است که سرزی هم زیاد
دهیم پر عواملو که سره نور عواملو که چه خارجی مسائل
جعفری صاحب حقیار صاحب هم نوبت بدیم. حقیار صاحب در بین ترکمان ها یک سخن است که امی مهمان نابلد، یعنی مهمانی که خانه را نفهمه نابلد نو باشه، او به عوضی که مهمان خانه بره میره در کادان میره. از او خاطر این مسئله مهمان های خارجی که به افغانستان میایه اینا را صحیح معلومات داده نشه، اینا یک کتش میایه از ترس از اینکه والا دگیر مجاهدین یا طالبان بفتن کله ما را میبره، از ترس یک کت خرابی ها میکنن. خب اونا را با صحیح تربیت میشدن، بر از نو دین ما برشان درس داده میشد، کلچر ما من بسلا مسائل عنعنه ما اینا. خب اونام نابلد نابلد جوان جوان 18 ساله 20 ساله 25 ساله از ترس نمیفهمن چی کارا بکنن. سر از این مسائل اگر ما استاد شیم گپ کشان میشه. از خاطر اقیار صاحب، به نظر شما به خاطر از اینکه شهرت اسلام ما صدمه نزنیم، ضربه نزنیم، از این شدت عمل کاسته شو، چی پیشنهاد میکنن؟ چی باید شو؟ راه حل چی است که یک کمک از شدت عمل کاسته شو؟ صاحب
ما ورندیز داده چې ټول اړخونه دیواله د افغانستان په کچه بس نکو دی په مجموع د نړۍ په ځانګړي توګه د اسلامي نړۍ د ستونزې په کچه بس کوو. راځي ک غربي نړۍ ده او ک شرقي نړۍ ده، حقایق ته به دغړ کیدو، د حقایق به دومنو، ک ترخه وی او ک خواږوي به دوی منو. ک موږ حقایق ته غړ کیدو تیرونه کو په حق حقدار تور کو، د نور په حقوق باندې تیرونه کو، ستونزې تر ډېر حد پر راکمیږي. همدارنګ ځینې اړخونه په ځانګړې توګه غربي نړۍ، دوی باید په خپل قوت باندې مغرور نه شي، دوی باید په خپل ټکنالوژي باندې مغرور نه شي، او دوی باید داسې ونه انګیري چې ګویا موږ سره قوي ټکنالوژي ده، موږ سره قوي وسایل دي، نو نور باید بې قید او شرطه زموږ غلامي ومني، او هر څه باید د ځمکې په سر باندې زموږ حاکمیت وي. که دوی دغه فکر کوي دا سمه ده چې د دوی قوت به ډېر وي، د اقتصادي نظر به دوی قوي وي، خو که دوی دغه حقایقو ته غاړه نه ږدي او تیرې کوونکي یا داسې کارونه کوي چې هغه جریحه دار او تخریش کوونکي وي، نو غبرګون به هم همدغسې افراطي وي لکه څنګه چې موږ نن سبا په افغانستان کې وینو. ګورئ، د افغانستان په تاریخ کې دلته کې سرتېري بریدونه نه وو، خو دا چې په افغانستان کې غربي نړۍ داسې کارونه وکړه چې د دې جواب هغه کسانو سره چې د دوی سره په مقابل سنګر کې ولاړ دي، هغوی سره نور هېڅ چاره نه وي، بېد دې نه چې ځان چې د دوی باندې سرتېري بریدونه وکړي. دا چې دغه بریدونه د دوی دغه به څنګه وي، اسلامي اړخ او شرعي اړخ، دا د افغانستان ته چې کوم خارجي ځواکونه راغلي دي، د دوی حکم څه چې نه وردو خبره په سیاسي اړخ باندې کوم چې که چیرته یو کمزور او زورور سرونه خنی، نو کمزور هر کار چې د په وس کې وي د مقابل اړخ د راچپګدو په خاطر باندې کوي، نو د دې لپاره باید غربي نړۍ هم یو څه حقایق ومني، په خپل قوت باندې مغرور نه شي، او په دې پوه شي چې دې اړخ ته په اسلامي نړۍ کې هم مسلمانانو شمېر نن هم
یو شپږ میلیارد دی. حقیقت نو باید څه کار وشي چې دغه متشدد ډلې له تشدد لاس واخلي، او آیا داسې امکان تاسو ویني چې دوی به بالاخره تشدد لاس واخلي، او لکه څنګه چې په مصر کې وشول یا ترکیه کې کیږي، همداسې دوی هم انتخاباتو ته مخه کیو دي له سوله ییزې لارې خپل هدفونه تعقیب کړي.
بې د شکه دا ډېر اسانه خبره ده، خو مکوړان مرتشاره وکړه چې ځینې ګړۍ اړخونه باید حقایقو ته غاړه کېږدي، تیری ونه کړي، د خپل په حریم باندې اکتفا وکړي، او د نورو په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي، د استعمار فکر پرېږدي. تاسو ګورئ په مصر کې باراک اوباما چې جمهور رئیس په مصر کې ډېرې خوږې خبرې وکړې، ډېرې ښې خبرې وکړې، د ده د خبر په اردو سره ما داسې فکر وکړ چې ګویا نور به د غربي نړۍ او د اسلامي نړۍ ترمنځ ستونزې د ډېرو وخت لپاره ختمې وي، کم تر کمه اوباما به په دې وتوانېږي. د ده د خبرو نه ما داسې ثبات وکړ چې ډېرو ستونزې به ختمې شي، خو متاسفانه هغه خبر باندې خبر د همغه جامه ورنغوستل شوه. اوس هم که چیرې ځینې جریانات ځینې نور شدت ته مجبور نه کړي او خشونت ته مجبور نه کړي، هغوی ته د سیاسي مبارزې، هغوی ته د فرهنګي مبارزې، هغوی ته د نورو سره د ګډ ژوند همزیستۍ زمینه برابره کړي، دا اړخ هم انسانان دي، دوی هم وینه لري، د دوی په بدن کې هم وینه ګرځېږي، نو هر څوک چې دوی انتخاب ورته وي، یو آسان انتخاب، یو سخت انتخاب، انسان فطرتاً آسان انتخاب ته ورځي. او کچیر نیست کچیر داسه نشی نو ما ته تیار نور هم به مخکاری ګوري دی عرب په سرنګ چر شروع شو
لیکن په افغانستان کې فکر نه کوي چې د زمينه شته ک دوی چیرته په خپل وغوري مثلا هم د حزب اسلامي وګوري هغه دله سي جنگ کوي او غو یاد جنگ کوي هغه دله سي جنگ نکي چاتسنی دی ورته ویلی هم نشیات لري هم تبلیغات کوي هم په حکومت کې شامل دي
ګوري دغه اړه جنگ نه کوي دغه اړه سره جنگ کوي دوی تو پرمومي دغه اړه په افغانستان کې جنگ نه کوي دوی په دې نظام کې د حاکم جریان سره مرګري شوی اشخاص دي دوی دغه نظام غړي دي دوی دغه کسانو سره چې د پونګ نه اغړ دي جنگي کوي دوی تو پرمومي دوی د سیاسي مبارزې په شکل نه دوی دغه موجوده حکومت د یو بدني د بدن د غړو
په توګه باندې کوي داسې هم شته چې په حکومت کې قطن شامل نه دي لیکن خپل عادی ژوند کوي داسې خلک هم کم نه دي اما د دولت ممکن مخالف دي
د دوی شرایط او د طالبانو شرایط توپیر عمومي لکه وړاندې چې مجدا صاحب اشاره وکړه تر 2003 پورې په افغانستان کې د جنگ او جګړې نه و همدغه میلمانه چې تاسو ورته اشاره وکړه د واقعیت چې د دې په ځای چې میلمانخانه ته ورشي کادانې ته ورغله هم دوی په دا کادانه کې داس کارونه وکړه چې ملت
آقای جعفری مسئله تاریخی گپاره مثلا سر القاعده کا آدم کما که فکر کنه هزار پنجره کې برازو نگاه میکنین همونطور بوله میبینین حالا مسئله اسرائیل یاد کردن مسئله 90 میلیون عرب در مقابل 1 میلیون اسرائیل هیچ کار هم نتانستن و بالاخره ناصر بیچاره میگن زاره کفکش دست خاطر از اینکه تیاراش در میدان نوایی بود که یک دفعه اسرائیل آمد گرم گرم زد. حالا از این خاطر ما یک کمک سر خودم که ما خود جهان اسلام ما خود ما منظم نیستیم از لحاظ تکنولوژی خود مدرن نمیسازیم اتفاق نیستیم هر جا یک پادشاه و اون میلیاردها میلیارد دلار میگیرن مثلا دبر خانه جرم میکنن اونجا میلیاردها میلیون ها میلیاردها انسان گرسنه هستن جهان اسلام بر از او توجه نمیکنه. حالا کل گناه رو بیاریم در افغانستان سر افغانستان و بیچاره در اینجا کل کارا را ما جور کنیم جهان اسلام را ما جور کنیم امریکا را ما بسلا یک دوسلی بزنیم اونجا و فرانسه را ما مسلمان بسازیم تو خونه میشه ما شما خود خیلی کمه که اسلام بکنیم القاعده میخواه قصد اسرائیل در افغانستان از امریکا بگیره تو خونه میشه برادر خود برین بگین در مالک خودتان کارتان را بکنیم و شدت عملتان را قطع عربایتان یک ذره بکنیم در این مورد چی میان آقای جعفری؟
ما بسیار کوتاه میگم اگر چنانچه جامعه جهانی حاکمیت ملی افغانستان را بپذیرد به عنعنات مردم مسلمان افغانستان توجه کنه دولت و نیروهای مخالف دولت از زیاده خواهی دوری کند مصلحت ملی را بر مصلحت گروهی و احیانا کشورهای بیرونی ترجیح بدهند در کنار هم ما باید قرار بگیریم یعنی ما چاره جز این نداریم که نیروهای دولت و مخالفین دولت بالاخره باید روی منافع ملی روی میثاق ملی که به اصطلاح قانون اساسی ماست توافق کنیم تا آرام آرام اینمی بدبینی ها و دیوار بدبینی که بین دولت و مخالفین دولت از آرام آرام کم شود و خارجی ها باید به عنعنه ملی ما ببینید
حقیار صاحب شما یک دقیقه وقت دارید جنبندی بکنید
بله باید سو وشی چه مشکل
چی شوه صاحب کردی شدت عمل
گور کسنگ چه غربی نره دعوه کوی امریکا جمهور رئیس بارک اوباما دعوه کوی چه منگ دی سنمی نره سر استونز پا تفهم بنده هنگ کوو و حقیق تغارک دو او تو نړی یو کله دا ام دغه سبا دغه شوهر په امن کې پیدا کی کدغه شي د نړی په کچه باندې ټول ځواریږي او د افغانستان په کچه باندې ان کسنګ چې دوستان نو ته اشاره وکړه موږ کدغه جګړه هر څومره وکد شي دا جګړه به د دین چ نورم خوشومت زمينه برابر کړي به د دوړو اړخونو نه تشدد ته زمينه برابر کړي په منځ کې افغانانو وژنه شمه یوب شو کند رند شي کورنم را شنور نور نتیجه په لاس نه وردی د ما برداشت ده چې جګړه په یو متوازن حالت کې په متوازن جګړه کې یو اړ د مرته مت نشو ورکوي نو په کار ده چې د جګړې لپاره تفاهم شي مذاکرات شي دوړ اړخونه به قید او شرط د مقابل اړخ سره کینی
خبره په تفاهم باندې جنبندی کوم در یک دقیقه صاحب جنبندی کنم این پروگرام امروز صاحب
ما فکر میکنم که ما در مرحله قرار داریم که به تدریج میریم به اون طرفی که جناب اقیار صاحب اشاره کردن به او یعنی مسئله ای که باید از راه مذاکره و تفاهم مشکل حل شد. ده سال پیش این تصور وجود نداشت کسانی که آمدن به افغانستان فکر میکردن که دیگه هرگز اینطور یک حالت نمیآید و فکر میکردن که همه چیز تمام شده اما جنگی که در افغانستان در 10 سال ادامه یافت ثابت ساخت که مشکل افغانستان مشکل نیست که در طول که در طول چند دهه دیگه از راه جنگ حل نشود از این به بعد از راه جنگ حل شود. این چیزی است که ایران باید همه بدانند، یعنی هم خارجی ها، هم حکومت افغانستان، هم گروه های مخالف حکومت افغانستان، که باید این مذاکرات آغاز شود. مذاکراتی که در قطر آغاز شد متاسفانه با بنبست برخورد، به خاطر اینکه آمریکایی ها روی توافقات کرده بودند استاد نشدند. اما امروز ما میبینیم که طالبان تغییر کرده موقفشان و میرن به کنفرانس های لااقل کنفرانس هایی که بیشتر شکل اکادمیک داره در رابطه با صلح، در اونجا اینا شرکت میکنن، که چنانچه در کیوتوی ژاپن ما شاهد بودیم. اینا همه نماینده یک تغییر است. ما امیدوار هستم که ما به زودی شاهد تحولات باشیم، تغییرات بیه و بالاخره ما حالتی را در افغانستان ببینیم که این خشونت گرایی جای خود بده به صلح و آشتی و بالاخره همون راه در پیش بگیریم که راه مردم است، یعنی همه برگردیم به اینکه راه مردم چی خواهد بود.
ډیر زیات مننه لټولو ملمنو څخه ډیر مننه چې په دې بحث کې شرکت وکړ، او اوریدونکو هم کور ودان چې ټلیفونونه وکړل. البته په دې بحث کې چې هر نظر مطرح شو، دادی اوسادی رادیو نظر نه دی، بلکې داس مشت ملمنو او تاسو قدرمن اوریدونکو نظرونه ول.
جهت معلومات شنونده عزیز، ما نظریات مختلف در این رادیو همیشه تر میشه، البته این موقف رسمی یک رادیو به طرف حساب نشه، نظریات شخصی ما و شما میمانای ماستن. بسیار زیاد تشکری میکنیم، تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
پیام به آزادی،
خبر از آزادی،
حالا فقط با یک سیم کارت اتصالات.
شبکه مخابراتی اتصالات با همکاری رادیو آزادی خبرهای افغانستان و جهان را به تلفن شما میرسند.
پس امروز از همین پیشکش و خدمات مشترک رادیو آزادی و اتصالات استفاده کنید.